السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن سه شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غوی یا سور شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د می لسمه سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې لاند خبرونه. د ننګرهار د استخباراتو ریاست په لس ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ډلې د خراسان څنګ د لسګونو غړو د تسلیمېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر ویلي د قومي مخورو د هڅو په نتیجه کې درې شپېته تنه داعشي وسلوال تسلیم شوي. د هغه په وینا دې کسانو ته په مشروط ډول بخنه شوي او که په راتلونکي کې بیا سرغړونې وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. د طالبانو چارواکو مخکې هم په ننګرهار کې چې د داعش د فعالیت مهم مرکز ګڼل کیږي د دې ډلې شاوخوا شپږ سوه غړو د تسلیمېدو ادعا کړې وه، خو له هغه وروسته هم دې ډلې د ګڼو حملو مسؤلیت ومانه. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د سرمفتش اداره یا سیګار وایي افغانستان له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ دی چې په تیرو دریو لسیزو کې ساری نه لري. سیګار پرون په یوه ټویټ کې د سره صلیب او سرې میاشتې د کمیټو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې په متوسط ډول هغه ساحه ډیره کمه شوې چې تر ژمې مخکې غنم پکې کرل شوي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او هم ویلي وو چې د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو له ډلې 15 سختې وچکالۍ ځپلي او ورسره د شاوخوا 14 میلیون وګړو ژوند اغیزمن شوی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی د افغانستان په څو ولایتونو کې زرګونه کورنیو ته د مرستو د رسولو خبر ورکوي. ډبلیو اف پی پر خپل ټویټر لیکلي چې تیره اونۍ په نورستان کې نږدې 2000، په کابل کې څه کم 1400، په غزنی کې له 1400 زیاتو او د سرپل په ګوزفندي ولسوالۍ کې شاوخوا 650 کورنیو ته د خوراکي موادو مرستې رسولي. ډبلیو اف پی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو له شدید کمښت سره مخامخ دي شاوخوا 30 میلیونه ښودلی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي دا به څو کاله وخت ونیسي چې اوکراین د اروپایي ټولنې غړی شي، خو هغه د اروپایي هیوادونو لپاره چې ګډ ارزښتونه لري د یو نوي سیاسي سازمان د جوړېدو وړاندیز کړی. په ستراسبورګ ښار کې د پرونیو څرګندونو پر مهال ماکرون همداراز وویل چې که اوکراین ته د کاندیدۍ موقف سبا ورکړل شي بیا به همدا بهیر کلونه یا ښایي لسیزې وخت ونیسي. د اروپایي ټولنې 28 غړو که څه هم د روسیې د یرغل پر وړاندې د اوکراین د مقاومت کلک ملاتړ کړی، خو په دې ټولنه کې د کیف د سمدستي غړیتوب غوښتنې ته پرېکړه نه ځواب نه دی ویلی. اروپایي کمیسیون ویلي چې په دې اړه به په جون میاشت کې خپل دریځ څرګند کړي. او د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د روسیې د تیلو پر صادراتو د بندیز په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اروپایي ټولنه هڅه کوي غړي هیوادونه د روسیې د تیلو پر صادراتو پراخ بندیز ته وهڅوي، خو د هنګري، سلوواکیا او چک جمهوریت په ګډون ځینو غړو له دې طرحې سره مخالفت کړی. میرمن فان دیر لین پرون پر ټویټر ولیکل چې له اوربان سره پر روسیې د بندیزونو او د انرژي د امنیت په اړه د دې بیګانې خبرې امیدوارونکې وي. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې د څو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه پر طالبانو تور لګولای چې په پنشیر ولایت کې ملکی وګړي نیولی او وژلی دي. طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوی کرل شوی فصلونه اړولی، د هم د کروندګرو شکایت.
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښیي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کړو یا د غونه ګټه پر وکړو.
په روزګان کې بیا وچکالی زرغونه ولاړ فصلونه وچ کړی دي.
پخوا به موږ 15 ورځ څلورمه ورځ بول وسې، موږ 8 ورځ لم نسو بوی غم په وار.
د غزنی په ښوونځیو کې د ښوونکو کمښت درسي بهیر ټکنی کړی.
ورس کې شپږ مضمونه لرو، په هغه کې کله دوه وایو کله درې وایو، داسې ورځ هم یې چې په هغه کې بیخي استاد نصیرانو نی وایو.
او بیا هم په غزنی کې یو سړی په خپل لګښت د فوټبال لوبغالی رغولی.
ټول لوبي اوس هم دې میدان کې ترسره کیږي. ډېر به لیدونکي راځي دلته د دغه کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو لمړی موضوع ته د مقاومت د ملي جبهه په نوم د طالبانو د حکومت مخالفه ډله ادعا کوي چې د طالبانو ځواکونو په پنشیر ولایت کې لسګونه ملکیان نیولي او یو شمیر یې وژلي دي. د طالبانو سیمه ییز چارواکي دا ادعا ردوي. د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي همدارس د لومړي ځل لپاره تایید کړي چې په وروستۍ نښته کې د دوی 15 وسلوال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال نوریاس نوري اوروي.
د طالبانو ضد مقاومت ملي جبهه د طالبانو ځواکونه تورن کړي چې په پنشیر کې یو شمیر ملکیان نیولي او یو شمیر هم وژلې دي. د جرمني د ډی پی خبري اژانس راپور له مخې د جبهه یو ویان علي میسم نظری پروندشن په یو بیان کې دا کړی چې د طالبانو ځواکونو ورسته له هغه چې ورته ډیر تلفات ورسېدل او پر یو شمیر سیمو کنټرول لاس ورکړ. د پنشیر په ابشار او عبدالله خیل سیمو کې لسلو زیات ولسی خلک نیولي او لکتر لګه نه تنه نوري وژلې دي. خو په پنشیر کې د طالبانو د والی ویان ابو بکر صدیق د ملکیانو د وژلو اداره رد کړه. خدای تایید کړه چې د پنشیر ولایت په دری ولسوالۍ کې یو کم شمیر مشکوک کسان وروسته له هغې ونیول شول چې په دې سیمه کې د دوی پر ځواکونو برید وشو. د طالبانو دغه سیمه ییز چارواکي دا هم ومنله چې د طالبانو د ځواکونو 15 غړي له مقاومت ملي جبهې سره د یکشنبې د ورځې په نښتو کې وژل شوي دي. له دې مخکې طالبانو خپل لوري ته د اوښتو تلفاتو خبره رد کړې وه. د پنشیر د والی ویان ابو بکر صدیق د غراز ویلي چې د دوی مخالفین غرونو ته تښتېدلي او د دوی ځواکونه تعقیبوي. تر دې مخکې وړمه ورځ د مقاومت ملي جبهې د پنشیر په درې او ابشار ولسوالیو کې له طالبانو سره په مخامخ نښتو کې د شلو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او شپږو نورو د ټپي کېدو ادعا کړې وه چې طالبانو هغه رد کړې وه. په دې ورسره کې د غراس په ټولنیزو رسنیو کې داسې تصویرونه خپاره شوي چې ښایي د طالبانو د ځواکونو یو کتار د پنشیر پر لوري روان دی او طالبان په یو هلیکپټر کې د څو تنو مړي لیږدوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دا په پنشیر کې د ځواکونو د ځای پر ځای کېدا یو عادي بهیر بللی دی. تر دې مخکې د مقاومت ملي جبهې وړمه ورځ ادا کړې وه چې د پنشیر د څنګلوري ولایت بغلان په څو سیمو کې په وروستیو نښتو کې د طالبانو د ځواکونو 20 غړي وژلي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون دوشنبه دغه ادا رد کړه. ویل د دوی ځواکونو ته په هغو سیمو کې چې د مقاومت ملي جبهه ادا کوي هیڅ تلفات نه دي رسېدلي. د ته په پام چې طالبانو پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي او په خپل وخت وګړي دواړو لور د ادا او ثابتول ګران کار دی. دا ډیر ستونزمنه ده چې د پنشیر درې غونډه په هغه سیمو کې چې په دې وروستیو کې د دواړو لور ترمن د نښتو راپورونه ورکل شوي سړی په دې پوښي چې هلته په رښتیا څه روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
روزګان ولایت کې کاروانګر وایي چې د وچکالۍ له کبله شنه غنم وچ شوي دي. دوی وایي سکل د خپلو کاروندو لپاره د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. د روزګان ولایت د کرنې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم سکل په دې ولایت کې کم اورښتونه او په سیندونو ویالو کې د اوبو نشتوالی د بزګرانو لپاره نه جبرانېدونکی زیان ګڼي.
په روزګان کې کاروانګر وایي سږ کال د خپلو کاروندو لپاره د اوبو له سخت کمی سره مخ دي. د دې سیمې خلک وایي د برمو په وسیله کیندل سوي ژورې ساګانې وچې سوي دي. ورښتونه نشته، په سیندونو کې اوبه نشته چې ورسره سږ کال له کروندو د حاصلاتو د ترلاسه کولو هیله نه لري. درویشت کلن علی جان د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د نوبهار کلي اوسیدونکي دي چې سږ کال یې په خپله لاس جیري بزمکه غنم کرلي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د یادو غنمو په کرکیلې باندې یو نیم لک افغانۍ مصرف کړي خو اوس د اوبو د کمښت له کبله په وچېدو دي. نوموړي ته چې 14 کسیزه کورنۍ هم ورلغاړې ده وایي نه پوهېږي چې راتلونکی کال به څنګه تېروي.
پخوا به موږ پنځم ورځ څلورم ورځ بول وسې موږ اتم ورځ لم نسو بو غم په وار کمر څه دغه ستونی سره ګر وطن ګر ولس مخامخ دي خواري مو دغه نه خواري پکښه ده درو اچھا من غنه ما شش کار پنځه کې کې پښې دي دغه نه یار لرم یو نیم لک روپۍ ما خپل د جوب مصرف ورته کړی دي چې دا ټکټر د یو د کوډو د دوا او چې موږ پر شندل دي وروره دا یو نیم لک روپۍ مصرف دا خدا موږ کړی دي دا کمر ته مصرف را جوړ کې خوشاله شي کنه موږ ته بالا تباسلو
خدای وازی علی جان نه دي چې غنیمه د وبود نشټوال لامل وچتی وي دي بلکې د غولایت سلګونه نور بزګران هم د وچکالی له شدید ګواښ سره مخامخ دي د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې سش کال په دغه ولایت کې کم ورشتونو په سندونو او یالو کې د اوبو نشټوالی د بزګرانو لپاره نه جبرانیدونکي زیان ګړي د کرنی ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول قدرت الله حمیدی ازادي راډیو ته ویلي چې سش کال د میزان لمیاشتې له پیل څخه تر دا مهاله پورې په دغه ولایت کې 102 ملي متره ورشتونه سوي دي چې دغه ورشت د اورزګان ولایت لپاره کافي نه دي
چې د دې په نتیجه کې پر بزګرانو او مالدارانو باندې یعنی زراعت او مالداری باندې ډیر بد تاثیر کړی دی چې دغه تاثیرات به پر راتلونکي تولیداتو باندې ښکاره ولیدل شي چې هغه نه جبرانیدونکي زیانونه دي
اورزګان ولایت یو د افغانستان دغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس چې د 19 خلکو اقتصادي پر کرهنه او مالداری ولاړ دی
په اورزګان کې د وچکالۍ له کبله د کاروانګرو ته اوخت زیانونه طالبانو په هلمند کې د کوکنارو نوي کښتونه اړولې دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت د هغه فرمان پر اساس اقدام کوي چې نږدې یو میاشت مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده صادر کړ او لمخې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کښت او د مخدرو موادو پر تولید او قاچاق بندیز ولګیت
دا د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې پر ټراکتور د کوکنارو د کښت اړولو غږونه دي چې د طالبانو سیمه ییزې ادارې له رسنیو سره شریک کړي دي د هلمند ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ولایت د امنی قمندانې اړوند نشه یي توکو د مدیریت له لورې پرون دوشنبه د نوزاد ولسوالۍ په تیزنی سیمه کې شاوخوا 40 جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه شوه د خبر پاڼې له مخې د کوکنارو کرکیله د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخندزاده له لوري صادر شوي فرمان څخه سرغړونه ده او زیاتوي چې که هر کروندګر په خپل ځمکه باندې کوکنارو وکړي نو کار به واړول شي د هغه فرمان له مخې چې د طالبانو مشر د وري حمل د میاشتې په 14 صادر کړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو پر کښت او د نشهیي موادو پر تولید او کاروبار بندیز لګول شوی خو کروندګر پرېښودل شوي چې پر خپلو ځمکو د کرل شوو کوکنارو حاصلات راټول کړي د طالبانو حکومت ویلی چې د کوکنارو پر ځای به کروندګرو ته د بدیل معیشت نور امکانات برابر کړي خو یو شمېر بزګر شکایت کوي چې د کوکنارو د کرلو نوې فصل پیل شوی خو د طالبانو د حکومت له لوري ورسره تر اوسه د بدیلو کښتونو هیڅ مرسته نه ده شوې د اورزګان او کندهار ولایتونو دو بزګرو ولی جان او اسمت الله په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل
د دې په مقابل کې چې حکومت موږ ته داسې شی راوښيي چې موږ د غونه پیسې پر پیدا کو یا د غونه ګټه پر وکړو هغه د سوغنم او یا جواری او یا داسې بل کمزوري کښت دا خو موږ ته ګټه نه کوي
تاریخ کې باندې دا موږ ته ګولډ وډی را پیدا کړي چې سر خو موږ نه کړی شو موږ د نړیوال سره یا کوم دښمنۍ لري خپل ګولډ وډی د فارې مشکرو مثلا شو په جله راکې موږ تاریخ څو خوشاله چې دا بوټي ورکسه غنم په ګولډ وډی ماړو
بزګر وای کوکنار له مجبوریت کری ځکه لې وی خو او چکلی دا ول بل خو نور کرنیس تو کې مناسب بازار نه لري او که دوی د کوکنارو لکرلو منشي او د نور بدیلو کښتونو مرسته هم ورسره ونشي نو به له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې ورسته کې ازادي راډیو ته ویلو چې حکومت هڅه کوي له بزګرو سره د بدیل معیشت په برخو کې تر ډیره د هغو هیوادونو مرسته را جلب کړي چې د نشهیي موادو کښت او تولید زیانمن کړي وي پاین هلک لري افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د سر مفتش دفتر یاسیګار پر دوشنبه په یو ټویټ کې وویل د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کر او د نورو نشهیي موادو پر کاروبار بندیز لیوي خو تیر سال ژمی د خوراکي موادو د بیو زیاتوالی او اقتصادي بحران هغه بزګر چې له دې مخکې کوکنار کرل داسې و وضعیت سره مخامخ کړي چې دوی نور ډیر کم اقتصادي بدیل امکانات لري
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري په غزنی کې د خوندزیو ډیرای زده کوونکي شکایت کوي چې درسونه ته خوونکي نه حاضرېږي دوی وایي لدې سره زده کړې سختې اغیزمنې شوې دي شاګردان وایي په ورځ کې یوازې څو خوونکي راځي او نور مضمونونه یې پاتې کیږي د هم په دې اړه نور تفصيل.
نور الله د غزنی ښار په مکه حساب لې سکه د شپږم ټولګي زده کوونکی دی. نو موړی وای هر ورځ شوونځي ته ځي، خو د شوونکو د نه راتګ له امله یې زده کړې سختي اغېزمنې سوې دي.
موږ شپږ مضمونه دي استادانو، کله دوه کله لا یو کله بخیر راځنه.
سید اکبر هم د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
اسماعیل لیسی د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. موږ استادان نه راځي، پورس کې شپږ مضمونه لرو، پغه کې کله دوه وایو کله درې وایو، داسې ورځ هم یې پغه کې بیخي استاد نصیرانو نی وایو.
خو دغه شوونکی بیا دغه زده کوونکو شکایت نه سمبولي او وایي دی په خپل وخت خپلو درسونو ته حاضر یې. په غزنی کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي که دغه ستونزه شتون ولري هڅه به وکړي چې هواره یې کړي. د یاد ریاست مرستیال مشر مولوي عمر خان وسیق وایي
یو خو د شاګردان د مکاتبو بې ځایه ډېر شکایتونه هم کوي، او له غور په یو خو دلته موږ د نظارت امریت ته موږ وظیفه ورکړې ده، هغه وخت په وخت باندې وځي. بعضې مکاتبو موږ ته هم شکایت شوی ده چې استاد راشي ځای چې خپل کار ته، نو موږ په کار باندې هم ترتیب لګیا یو، انشاءالله له طرف بعد به ټول مشکلات حل شي.
لا تیرو دریو کالو څخه کورونا و با ور پسې سختو جګړو او اوس بیا شوونځیو ته د استادانو نه راتګ هغه ستونزې دي چې په غزنی کې د نارینه زده کوونکو زده کړې سختي متاثره کړې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
قدر من اوریدونکو شیبه ورسته نور مطالب هم تاسو وړاندې کوو، خو اوس ورزویو بل موضوع ته. د بشری حقوقو د څار سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو له حقوقو سره دی، او په دې برخه کې له سرغړونو سره دی، یوازې د بیانونو په خبرولو سره چلن نه کوي او نه دی غندي، بلکې په دې برخه کې د عملی اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د ادارې مشر ویلي نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته له درناوي سره تړلي مسایل دي. نوریاس نوري او د موضوع نور تفصیل.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو پر حجاب د طالبانو د حکومت لخوا د نویو محدودیت لګولو په اړه اندېښنه ښکاره کړه، او د ښځو د حقوقو پر ملاتړو هیوادونو یې غږ وکړ چې عملاً پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د دې سازمان د ښځو د چارو مسؤل هیدر بار تیر شپه ازادي راډیو ته وویل د تیر کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، نړیواله ټولنه تر ډیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونې د بیانونو په خپرولو سره غندي چې دا د دوی لپاره د اندېښنې وړ خبره ده.
We're really trying to ask very urgently
نړیواله ټولنې جدن غواړو چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د بحران په وړاندې زیات څه ترسره کړي. موږ داسې احساس کوو چې د اګست له میاشتې راهیسې په ډیرو بیانونو کې د طالبانو اقدامات غندل شوي، خو په واقعیت کې په دې برخه کې د هیوادونو ترمنځ یوه درسته همغږې ستراتیژي نه ده رامنځته شوې. هی دربار په ځانګړې توګه له کاناډا، فرانسې، جرمني، مکسیکو، ناروی او سویډن څخه چې د دې په وینا د ښځینه وو یوه فعاله بهرنۍ پالیسي مخته وړي، وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ستونزو په وړاندې دي چې په اوس وخت کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو یو جدي بحران بلل کېږي را مخه ته شي او عملي اقدامات وکړي. نوموړي زیاته کړه دا هیوادونه چې ادا کوي په نړۍ کې د ښځو د حقونو مخکښ مدافعان دي باید عملاً دا وښیي، کنه دا پوښتنه راپورته کیږي چې دغه د ښځینه او مدافع بهرنۍ پالیسۍ څه معنی لري. پر ښځو د حجاب اغوستو په اړه د طالبانو د حکومت د نوي فرمان په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي ادارې مشر ایزابل موسارت کارلسن پرون په یو ټویټ کې وویل چې نړیوال مشروعیت او تلپاتې سوله په دې پورې تړلې چې د ښځو او نجونو او د اقلیت ډلو په ګډون د ټولو وګړو د بشري حقونو درناوی وشي. نوموړي ویلي تر څو چې افغانستان بشري مرستو ته اړ وي، مرستندوی ښځینه کارکوونکي باید اجازه ولري چې په آزادانه توګه د ژوند ژغورنې چارې مخته یوسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس وست پرون په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو په اړه د طالبانو تګلارې د بشري حقونو خلاف عمل دی، او له نړیوالې ټولنې سره به د دوی پر اړیکو منفي اغیز وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا تیرش په ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د حجاب په اړه اندېښنې بې ځایه دي، ځکه د په وینا په افغانستان کې ښځې ټولې مسلمانې دي او اوس هم حجاب مراعاتوي.
نگرانی در مورد پوشش خانما
بجا نیست. اول خو
د خزو د حجاب په اړه اندېښنې پر ځای نه دی. اول خو د خزو حجاب په سلو کې نه نوي تامین دی. مېرمنې په خپل حجاب کې وي ای وصلنه کې هم کومې نیمګړتیا وي ورته یو خطر وړاندې شوی او مېرمنې خپل انتخاب ته پریښودل شوی چې څه ډول حجاب وکړي. یو چادري
له خبرونو ور اخوا
د نن سهارنۍ خبری مجلې د برخې ته بیا هم زه احمد تکل در سره يم او هر کلی مو کوم. قدر من اوریدونکو په پایل کې د جنو د حجاب په اړه د طالبانو د اعلان موضوع اخلو. یو شمیر افغان مېرمنو د خځو د حجاب په اړه د طالبانو د حکومت د فرمان پر وړاندې خبرګون کودلې. د مېرمنو ازادۍ رادیو ته په استول شویو پیغامونو کې ویلي دي چې د طالبانو لخوا اجباري حجاب دوی ته د منلو وړ نه دی. دوی زیاتوي چې طالبان باید د حجاب پر ځای د خلکو د اقتصادي ستونزو حل ته پام وکړي.
دا د یوې افغان ښځې غږ دی چې د ښځو د اقتصادي ستونزو خبره کوي او له طالبانو غواړي چې د حجاب د اجباري کولو پر ځای د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو د ګیډو مړولو لپاره یو چاره وسنجوي. په افغانستان کې د ښځو د حجاب د اجباري کېدو په اړه د طالبانو د فرمان او په اړه د نړیوالو لغبرګونونو وروسته یو شمېر افغان ښځو هم د طالبانو د دې پریکړې په اړه خبرګون خودلای دی. دوی چې نمونه یې نه دی اخیستي ازادي راډیو ته د پیغامونو پاستولو سره ویلي اجباري حجاب نه مني.
زه انسان یم اني او بشري حقوقو درلودونکي نه د اجباري حجاب لپاره.
د ښځو د حقوقو فعال زهره نایبی هم ازادي راډیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې طالبان د شلو کلونو مخکې په پرتله هیڅ نه دی بدل شوی.
د دین منل جبر نه دی. اجباري حجاب د فرد په انتخاب او سلیقه تیری دی. څوک زموږ د انتخاب او پوښښ په موضوع تعرض وکړي. زما پیغام طالبانو ته دا دی چې تاسو هماغه د شلو مخکې کلونو طالبان یاست، خو موږ د شلو مخکې کلونو خزینه یو او د افغانستان خزی تیر ته نه ستنیږي.
دا خزلو نړیوال ټولنې غواړي چې ژر تر ژره د حکیل او هغه محدودیتونه چې د طالبانو حکومت پر خزو لګولي لری کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په یو تازه فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي چې په خزو باندې حجاب په اجباري ډول عملی کړي او د امکان تر بریده باید خزي په کور وي. د طالبانو حکومت د شنبې په ورځ د سور میاشتې په 18 د یو فرمان په صادرولو سره وویل چې خزي په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او له اړتیا پرته د لوکورونو نه وځي. په فرمان کې راغلی چې د سرغړونې په صورت کې به د کور مسول مجازات شي. دا فرمان په افغانستان کې د نن او بهر لغبرګونونو سره مخ شو. ان تر دې چې د بشر د حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو لملاتړو هیوادونو وغوښتل چې د طالبانو د دې پریکړې په تړاو بیړني ناشته وکړي. په ورته وخت کې دینی عالم محمد موحق وایي کوم حجاب چې طالبان خبره کوي قرآنی بنسټ نه لري.
کچری قرآن بنسټ ګرځول کیږي د جامو اغوستلو موضوع له ازادۍ سره مل ده او ان قرآن په دې اړه چې د ښځو سر لاسونه او تربندونو پوری د پښې او پښې څنګه دی ویلي. په دې اړه د قوانینو وضع کول او بیا مجازات قرآنی اصل نه لري.
نو موړی وای دا کار تر ډیره سیاسي اړخ لري او طالبان تر ډیره پر ټولنه د خپل نفوس لپاره د وسیلې په توګه د موارد کاروي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نظر هم واخلو، خو ویان سره په خبرو بریالي نشو. د طالبانو حکومت مخکې تر دې هم د ښځو په زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو محدودیتونه لګولي و چې په کور دننه او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شول.
ازادي راډیو د دیموکراسي او بیا رغونې پوښتنه کړه.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مزدیګر تر او خبريږي. د غزنی اوسیدونکو اتاوله میاخیل په خپل لګښت د ځوانانو د بختیا لپاره په قرباغ ولسوالۍ کې د فوتبال یو لوبغالی جوړ کړای دی. نو موري وای چې پر دې لوبغالی ل خپل جيبه شاوخوا 15 لک افغاني لګولي. د سیمه خلک له نورو کسانو چې وس لري هم غوړي چې همداسې نوښتونه وکړي.
دا غزنی ولایت له مرکز څخه په 50 کیلومتری واټن د قرباغ ولسوالۍ په کرو سایسمه کې په یو شکول یو زرغونو لوبغالي کې د فوتبال سیالي روانه ده. دا دغه سیالي نندارې ته لري او نږدې سیمو څخه سونه کسان راټول شوي او د فوتبال له هر شوت سره چکچکی وهي. د فوټبال دغه شایسته او زرغون لوبغالی د دغه سیمې یو ځوان عطاولا میاخیل په خپل شخصي لګښت جوړ کړی. عطاولا میاخیل شاوخوا 10 کلن ځوان دی. نوموړی وایي په دغه لوبغالی ل خپل جیب یو 215 لک افغانۍ لګولې تر څو د سیمې ځوانان ورڅخه سالمه ګټه پورته کړي. دی وایي هیڅ شخصي ګټه په نظر کې نه نیولې او د دغه لوبغالی له جوړېدو څخه یې مخه د ځوانانو په یو ځای سره راټولول دي. شاغلی میاخیل زیاتوي که کله له دغه لوبغالی څخه د لوبو په برخه کې ګټه نه اخیستل کېده نو دوی به دغه لوبغالی خلکو ته د ټولنیزو روغتیایي او تعلیمي ګټو لپاره وقف کړي.
دا خپل شخصي لګښت باندې یعنی اخیست او بیرته دغه فوټبال لپاره وقف کړی. هیڅ کوم شخصي ګټه او دا شی موږ نظر کې نه دی نیولی. یوازې ځوانانو دغه دی راټولېدا او دی اتفاق لپاره مدغه میدان ورکړی ده تر څو پردی دلته خپل ستیاره باندې وکی. نو دا که چیرته داسې کیږي چې یو وخت لپاره بیخي دغه فوټبال لمنځه ځي په دغه میدان کې مطلب فوټبال نه کیږي نو دغه ځکه به د انده وخت لپاره موږ دا شوشه ته وقف کوو چې هغه د خلکو لپاره یو مفید ځای خلک استفاده شي نو کې پښتلا باندې کلینیک یا مکتب او داسې نور شي.
اته علماء خل زیاتوی دغه لوبغالی د پرانیست په ورځ په لوبغالی کې د غزنی ولایت د دریو ولسوالیو د څلورو ټیمونو ترمنځ لوبه وسوه. په دغه ټیمونو کې یو د مقور یو د اندړو او دوا د قرباغ ولسوالۍ ټیمونه وو چې د قرباغ او مکور د ټیمونو ترمنځ لوبه برابر پایته ورسېده. خو وایي که د ولایتونو ټیمونه هم غواړي چې په دغه ښکلي او شایسته لوبغالي کې خپلې لوبې ترسره کړي نو کولی سي.
دا خو چې د ولسوالۍ وبسطه باندې اوسې غو په د افتتاح کې کله چې موږ د افتتاح کوم غونډه په غو کې ګډون را سره کړی یو غو د اوکشنې ټورنمنت هم باندې جوړ. نو دا یوازې نه سي ولسوالۍ وکول شي چې هغه د ولایتوب وبسطه باندې د لوبې اوسې هیڅ مشکل هم نشته دی چاله فار.
دا غزنی ولایت یې رای اوسېدونکو د تاوله میاخیل دغه کړنستای او وایي د هیواد هر ځوان باید ل خپل وس رسم نور ځوانانو ته دا ډول اسانتیاوي برابر کړي. اقبال فیضی د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلی اوسېدونکو دی.
در از ځوانان ستایو خدای دې خیر ورکړي چې د قرباغ ولس لپاره دومره خدمات تر سره کوي او د قرباغ ولسوالۍ د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای جوړ کړی دی. سالته هم د ځوانانو لپاره یو تفریحي ځای دی او معیاري میدان جوړ شوی دی. ټول لوبې اوس هم دې میدان کې تر سره کیږي. ډېر لیدونکي راځي دلته لوبې تماشا کوي. د دغه کارونو هیله لرو له ټولو ځوانانو څخه.
کروسای د کابل کندهار پر لوی لار پروت بازارګوټی دی چې کلونه کلونه پکې سختې جګړې تیرې سوې دي خو اوس پکې لوبې کیږي.